السلام علیکم دا ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زمل علي بشیر وړاندې کوم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي د ناتو عمومي منشینن په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي او په افغانستان کې د ناتو ماموریت یو مهم لومړیتوب بللی دی نور راپورونه هم لرو خو تر تفصیل مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وای په پاکستان کې د طالبانو پرستازو که فشار رانه وستل سي چې له حکومت سره خبري وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د شنبې په ورځ به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او چارواکو تحقیق پیل کړي د سالنګ لار د واورې د ورېدو له امله تړلې ده او د امریکا متحده ایالات او اسرائیل نوې هڅې کوي چې پر ایران فشارونه لا زیات کړي پر خبرونه واوري د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي که په پاکستان کې د طالبانو پرستازو فشار رانسي چې له حکومت سره خبرې وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه خبرې باید د دولتونو ترمنځ وي
برقراری ارتباط او تماس با گروه های دهشت‌افکن و
د ویل دهشت چونکو ډلو او حقوق کسانو سره چې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو متحدانو پر ضد جنگ کوي تماس له وضعیت سره مرسته نسي کولای او حتی د سیمې هیوادونو امنیت به ثبات کولای سي خو که د فشار اچولو لپاره وي څو د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر سي بیا منطق لري وسلوالو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د هغوی د سولې پلاوی به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره وګوري د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودری ویلی چې په اسلام آباد کې خلیلزاد او د طالبانو استازي د دوی په بلنه سره ګوري فواد چودری ویلی چې دا کار د دوی په ابتکار کیږي او د طالبانو د استازو او د عمران خان ملاقات لاسل په سلو کې نه دی منظور شوی چودری زیاته کړي چې د اسلام آباد تر غونډې وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان ولسمشر ته د دې خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر نوویل چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبې په ورځ به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل سي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او کمیشنران د تیرې سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس د فرمان له مخې له دندو لرې شو د افغانستان لوی څارنوالۍ هغوی له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی د لوی څارنوالۍ ویاند نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو چارواکو به له دندې د سوء استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق کیږي خو برطرفه شوو کسانو هم په یو بیان کې تر دې مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د دوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت اولویت ورته لري یان ستولتنبرګ د فبروري په 14مه دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دفاع د وزیرانو د غونډې په پیل کې وکړه هغوی نن پر افغانستان بحث کوي ستولتنبرګ وویل چې له افغانانو سره یو ځای او د شرایطو د ګډ درک پر اساس به د خپل ماموریت د آیندې پرېکړه کوي ناتو ژمنه کړي چې تر 2024 میلادي کاله به د افغانستان امنیتي ځواکونه تمویلوي د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري ښاغلي حبیبي وویل چې په سالنګونو کې دوه متره واوره شوي او ډیر برف کوچونه راغلي دي په بامیان کې چارواکي وایي چې د واورې ورېدو له امله د ډیرو سیمو لارې بندې دي او د مرکز او ولسوالیو ارتباط قطع سوی دی په نورستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په واما دره کې د زیاتو ورشتون له امله نن سهار یوه غټه ډبره له غره راجلا سوې او په یوه کور باندې رالوېدلې ده او یو کور یې ویجاړ کړی دی په دې پیښه کې یوه ښځه مړه سوې او درې کوچنیان زخمیان سوي دي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل هڅه کوي چې پر ایران فشار زیات کړي دواړو د منځني ختیځ پر حالاتو په کانفرنس کې چې د واشنگټن په مالي ملاتړ د پولین په پلازمینه وارسا کې جوړ سوی څرګنده کړي چې پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي د تهران په پولند کې غونډه د سرکس ننداره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به نن د ورسا په غونډه کې ویناوې کوي. پومپیو نن د غونډې تر رسمي پیل مخکې وویل چې نړیوال پرته له دې چې له ایران سره سترګې په سترګو سي په منځني ختیځ کې سوله او امنیت نسي کتلی.
Our talks are important today, but this conference won't be the end. It can't be.
دا وایي موږ خبرې نن مهمې دي، خو دا کانفرنس پس موږ د خبرو او بحثونو پای نه وي. موږ پر سوریه، یمن، د چمی وسلو د مخنیوي په تړاو پر هڅو د اسرائیل او فلسطین د سولې پر بهیر، د تروریزم او ایران په اړه اقدام ته اړتیا لرو. د ورسا په غونډه کې تقریبا د شپېتو هیوادونو استازي ګډون لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د روسیې په تفریحي شارګوټي سوچي کې د ایران او ترکیې د جمهور رئیسانو قربا دی. دوی به په دې غونډه کې په سوریه باندې خبرې کوي. په سوچي کې په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې وسي چې کله چې د امریکا متحد ایالات له سوریه خپل ځواکونه باسي، په سوریه کې دوی څر د ثبات ټینګولو لپاره څه ډول اقدام کولای سي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت یو مهم لومړیتوب دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وايي که په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په دې خاطر وي چې هغوی په رښتینی توګه سولې ته غاړه کېږدي، دوی یې هرکلی کوي که نه هر ډول تماس له سیمې سره مرسته نه بلکې نورې هم ستونزې زیاتوي.
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم، اعمال فشار بالا شود، این میتونه که یک منطق داشته باشه.
د افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي پر ضد له نړیوال یو بلیونی پاتون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمانځله.
د افغانستان له ټولو خلکو او په تیره له مخالفو ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاو تریخوالي لاس واخلي.
همداراز په بهرنیو موضوعاتو کې اورو چې د سعودي عربستان ولی عهد راتلونکې اونۍ اندونیزیا ته سفر کوي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په نیمایي برخه کې د کوچنیانو لپاره اونیز پروګرام او همداراز کور کلی اونیز پروګرام اورېدل مه هیروئ. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. ستولتنبرګ دا خبره نن پنجشنبه د ناتو د 9 غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ ناستې په وروستۍ ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړه. مصطفی صدیقی په بروکسل کې دی او له هغه ځایه راپور راکوي.
د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه په څو مهمو موضوعګانو ټینګار وکړ. لومړی دا چې د هغه خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی. دومه خبره دا و چې ناتو به د افغانستان پوځیانو، افغان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکوي. د ستولتنبرګ دیمه خبره د افغانستان په اړه دا و چې ناتو له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې. له دې مخکې د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم چې د ناتو په 2 ورځنۍ غونډه کې حضور لري کټ مټ خبره وکړه. ملالی جانې د ناتو مشرانو تیر جولای اعلان وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 کال ته تمویل کړي، خو څو شیان لا هم ګونګ پاتې دی. یو دا چې آیا طالبان به له افغان حکومت سره خبرې وکړي او له دې ډلې سره که سوله کېږي څه وخت به وشي. او پاینال کې د امریکا یو اصلي هدف هم د بین الافغاني مذاکراتو زمينه سازي بدل شوی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، طالبانو تازه اعلان کړی چې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرو ته کښېني، او بیا په د فبروري په 15مه یو ځل بیا له امریکایي پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وګوري. شاید چې په دې ناستو کې دیني پوښتنو ته جوابونه وویل شي. ملای جانې،
مننه صدیقی صاحب، تاسو د مصطفی صدیقی خبري اوریدې چې د بروکسل څخه راپور راکاوه. د ویل چې شمالي اتلانتیک یا ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. د ویل چې د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو ټینګار وکړ چې لومړی دا چې د هغه په خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی، دوهمه دا چې ناتو به د افغانستان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي، او همداراز د افغانستان په اړه دا ویل چې ناتو له طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. مصطفی صدیقی همداراز ویل چې ښاغلی ستولتنبرګ یو بل موضوع هم یاد کړ، او هغه دا چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان اجرایی ریاست پاکستان ته د طالب استازو سفر او هلته امریکایي پلاوی او پاکستانی چارواکو سره لیدو ته په اشاره سره ویلي دي چې که دا لیدنی کتنې د بین الافغاني خبرو د پیل هڅوي، دوی هرکلی کوي. تیره ورځ طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغه ډلې د سولې مرکچي پلاوی به د رواني فبروري میاشتې په 13مه اسلام آباد ته ولاړ سي، او هلته به د زلمي خلیلزاد تر څنګ د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره هم وویني. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته په کتو یاد هیواد باید دغه ډله له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته اماده کړي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته د دوی د سولې د مرکچي پلاوي د سفر او له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو خبر ورکړ، د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که دغه ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل هڅوي، ښه ده که نه د افغان حکومت له مخالفینو سره هر ډول تماس نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په خیر نه دی. د اجرایی ریاست مرستیال وایان امید میسم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه
اونا را دوای کاری که بدی خاطر وی چی پر طالبانو د بین الافغانی خبرو په خاطر فشار راوړل شي او د تا آماده کړل شي چې افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي، نو دا کولای شي یو منطق ولري، خو غیر لدی هر ډول اړیکه د افغانستان او سیمې له وضعیت سره مرسته نشي کولای، بلکې ستونزې به لا زیات کړي. تیر ورځ نا وخت د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي خبر پانه کې ویل چې د دوی مرکز چې پلاوی به د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د پاکستان په رسمي غوښتنه د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وګوري. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مرکچی پلاوی تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړه لوري به مخکې له دې چې په قطر کې غونډه وکړي د فبروري په 13مه به په اسلام آباد کې سره وګوري. د طالبانو په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې مرکچی پلاوی به دغه سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره هم وګوري، او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اوس مهال د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په 13 ورځني سفر بوخت دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. دا نست په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت له طالب استازو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون نه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې دا نست به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره څومره ګټوره تمامه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی پاړه وای
پاکستان میخواهد که
دوی پاکستان غواړي چې امریکایان خوښ کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې پالنی ډول دخیل شي. زما په باور د سولې لپاره یو ګام دی که پاکستان په رښتیا وغواړي او دوه مخې لوبه ونه کړي. په طالبانو چې کوم نفوذ لري هغې ته په کتو کولی شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه همدا ده چې د پاکستان په همکارۍ او له نورو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالي وای د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع الخروج سویو غړی چړنی د شنبه پورت پیلوي د دې ادارې ویاند وای د کشفی اورګانونو لخوا ورته یو دوسیه رسیدلې چې پکښې پر کمشنرانو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې ادعا شوې ده. په ورته وخت کې ځینی حقوق پوهان او د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وای د چړنو تر نتایج پورې باید د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو نتایج قرنطین سي. خان محمد سند راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د ممنوع الخروج رئیسانو او غړو سیړنې چې له دندو نه په ناوړه استفادې تورن شوي پیلېدو ته نږدې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د دې ادارې ګمارل شوی پلاوی به د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې کړای شوو غړو سیړنې د شنبې په ورځ پیل کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د پنج شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بعد از دی که سر از هفته نو اینا تحقیقات خود آغاز میکنن
لا دی ورست پلاوی بعد راتلون که اونی لپیل سرخ پلی چیرنی پیل کرده و مسلکی کارونه چه ده قضیه ده پرمخ بیول لپاره ضروری دی یاو یاو با پیل شیم ده دو غوریو دوسیه ده امنیتی ارگانون لخوا دوی تا لیگل شوی چه ده رئیسانو پا گردون ده دو غوریو لخوا لدن دو ناورا گتا خستن پکی ده او چیرنو تا ارتیا لری.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان له خلکو غواړي چې که د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لخوا د وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو اسناد او مدارک ولري دغه ادارې ته دې وسپاري. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون په طرحه کې د تصویب او توشی وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړه چې په دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لرې شوي ګڼل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د انتخاباتي کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه وګمارل. ولسمشر د انتخاباتو د قانون د بدلون پر بنسټ له سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې له اړوندو بنسټونو وغوښتل چې تر یوې اونۍ پورې دې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو لپاره خپل لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو د ممنوع الخروجۍ خبر خپور کړ. د میزان په 28مه او 29مه د ولسی جرګې تر انتخاباتو وروسته او مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د خلکو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو لخوا په کمزوري مدیریت او رایو کې په درغلیو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته تر څلورو میاشتو پورې ونه توانېدل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتایج وروستي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي چې د کابل او کوچانو د حوزې په ګډون د نورو ولایتونو تر اوسه پاتې دي. په ورته وخت کې حقوق پوهان وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو لوی تور پورې شوی او باید په جدي توګه وڅېړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ لخوا د څېړنو د نتایجو تر څرګندېدو پورې دی د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي.
د دغو لویو تورونو په اساس چې موجود دي باید رسیدګي ورته وشي، خو غوره دا ده چې د څېړنو د نتایجو او د محکمې د حکم تر څرګندېدو پورې دې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي او پرته له دې که ځینې غړي محکوم شي د انتخاباتو په نتایجو او مشروعیت به ناوړه اثر وکړي.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان چې د کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي د انتخاباتو په نتایجو کې د مداخلې صلاحیت نه لري. د ده په خبره اړتیا ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو تر ټاکل کېدو پورې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای قرنطین شي. خان محمد سند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو او ریوا مو ریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وای د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع الخروج سوي او غړیو چیړنی د شنبه په ورځ پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د نوو کمشنرانو تر معرفي کېدو پورې به په نورمال ډول خپلو کارو ته دوام ورکړي. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستيغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې وروستۍ پریکړې د دوی له صلاحیته وتلي چې کمیسیون به یې د نوي کمیشنرانو تر معرفي پورې وځنډوي. دې اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه اندېښمن کړي او وایي له دې سره ممکن د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې وځنډېږي. یوسف خان ځدران راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو د څیړلو او ارزونې ډیرې چارې د دارالانشا په ریاست پورې اړه لري، نو ځکه د کمیشنرانو لرې کېدو د دوی په چارو ډیر اغیز نه دی کړی. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو ولایتونو چې شکایتونه یې نه دي څیړل شوي، د شکایتونو د څیړلو او د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د چمتووالي چارې د کمیشنرانو په نشتون کې هم په نورمال شکل روانې دي.
و مرحله شپک مرحله د دارنشا پورې لري، او یو د تصمیم مرحله ده چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د غاړو پورې لري. هغه مونږ کار نه لرو، زموږ صلاحیت نه ده. مونږ په د مرکزی دفتر او په د ولایتي دفترونو په کچه کې مونږ چټک آمادگی لرو او خپل دندو په پیش به بیایو.
دا په داس حال کې د چې د انتخاباتو د نوي قانون لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لازل کېدو وروسته د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو او د راتلونکو انتخاباتو برخلیک په اړه د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپورته شوې دي. ښاغلی ستیغ دغې خبري غونډې ته وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم په عملیاتي او هم بودیجوي پلان کار کېږي. د انتخاباتو د نوي قانون تر توشیح وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرپرستی د یادو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پر غاړه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي دا کار ممکن د نتیجو اعلان له نور ځنډ سره هم مخ کړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ هیله منو چې د کابل په شمول د نورو ولایتونو نتیجې هم ژر تر ژره اعلان او د نوي کمیشنرانو د ټاکل کېدو بهیر ژر بشپړ شي، ځکه سې نه خدای مکړه لژمی وروسته د ملي شورا له پیل سره نیم پخوانی وکیلان او نیم نوي بریالي شي وکیلان ولرو. حکومت ویلې د نوي قانون له توشیح وروسته دوه ورځو په اوږدو کې د هغه لیست بشپړېدو ته منتظر دي چې له مخې به یې نوي کمیشنران وټاکل شي. د دغې ټول بهیر بشپړولو لپاره زماني مهال ویش نه دی په ډاګه شوی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ د نوي قانون له مخې د کمیشنرانو په ژر معرفي کېدو ټینګار کړی دی. د نوي توشیح شوي قانون له مخې د کمیشنرانو دا نوی لیست به په عدلیې وزارت کې د ثبت شویو ګوندونو، کاندیدانو او مدني ټولنو لخوا ولسمشر ته معرفي کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان کال کې د دغه پروژې د تطبیق چارې پیل شي. په مالیه او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي نن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې د دغه پایپ لاین د جوړولو لپاره یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ ټاکل شوی دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملی چارو له پرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکی، ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده. په مالی او بانکداری چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي د پنځم په ورځ له قانون او پټرولیم وزارت لمرستیال د ټاپي پروژې د کمپنۍ له رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په یو غاړه خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو لپاره او پرمختګ ډاډ ورکړ.
کار عملی شروع شوه. کل از اعتماد
د دغه پروژې عملی چارې پیل سوي. ټول ټیمونه 15 ولایتونو ته تللي او سروې کړي. موږ معلومات راټول او حکومتونه مو بشپړ کړل. د تدارکاتو پروسه ډیره اوږده ده. په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسي. موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سږ کال پیل شي.
ښاغلی احمدي دا هم وویل چې د ټاپي پروژې لګښت له 15 میلیارد نه 50 میلیارد ډالر تر راکته شوی او د جوړولو لپاره یې ایټالوي، الماني او ترکی شرکتونه ټاکل شوی دي. د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله رباني هم په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو له لوري شوی، د تیلو او انرژي په برخه کې صرفه جوړی شوی او په کلنی ډول به 400 میلیون ډالر د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکه ترلاسه کیږي. ټاپي له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته او بل اخره هند ته د غازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. په دې غونډه کې د چاپی پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړې او ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو لملاتړ برخمنه ده. هغه د چاپی پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاو روان دی.
دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به د 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو تر څنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي، په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پایل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملی چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فراه ولایت کې پرانستل شوې. ولسمشر غنی د دغه پروژې د پایپ لاین د پرانستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا پروژه سره لدې چې برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا ازادي راډیو ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان راتلونکي اونۍ د یو رسمي سفر په ترڅ کې اندونیزیا ته ولاړ سي. د جکارتا چارواکو نن پنجشنبه ویلي چې دا سیمې ته د محمد بن سلمان د هغه سفر یوه برخه ده چې په ترڅ کې به یې پاکستان، هندوستان او مالیزیا ته هم ولاړ سي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د چهارشنبه په ورځ اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. فریبا ظاهر راپور راکوي.
د انډونیزیا د ولسمشر ویان جوهان بودی رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولی عهد سفر د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د انډونیزیا ته دوهم رسمي سفر دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جوهان بودی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې محمد بن سلمان د فبروري پر 13مه انډونیزیا ته رسیږي او په 19مه نیټه به د دغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. تر انډونیزیا د مخه به د سعودي عربستان ولی عهد، پاکستان او مالیزیا ته ولاړ سي او تر انډونیزیا وروسته هند ته ځي. تر دې وړاندې شاهزاده سلمان په 2018 کال کې له خپل پلار پاچا سلمان سره د هغه آسیایي سفر د یو برخې په توګه انډونیزیا ته تللی و چې د پانګونې د فرصتونو لپاره یې کړی و. هغه مهال جاکارتا او ریاض د سوداګرۍ، هوایي چلند او دغه راز د ساینس، روغتیا او جرمونو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ګډو همکاریو یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي و. دوی د غرس د تیلو دوو دولتي شرکتونو لکه آرامکو او پیرتامینا ترمنځ یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې د 2 میلیارډ ډالری د تیلو تصفیه خانه پراخه کړي. د راتلونکي اونۍ سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي ولی عهد خپل متحدینو له لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی. دغه خبریال په 13 اکتوبر کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په قنسولګری کې په مرموز ډول ووژل سو. امریکا شاهزاده محمد بن سلمان په دې قضیه کې په لاس لرلو تورنوي، خو سعودي دا تورنه ردوي. له دې سفر سره په یو وخت کې اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. خو دغه اقدام د بریتانیا په ګډون د یو شمیر اروپایي هیوادونو لخوا تر انتقاد لاندې راغلی، ځکه دوی په دې لیست کې د شاملو هیوادونو په تیره بیا سعودي عربستان سره د خپلو اقتصادي اړیکو په اړه اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه اقدام غندلی دی. د سعودي عربستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې پریکړې په اړه متاسف دی. په دې اعلامیه کې چې د سعودي خبري آژانس خبره کړې، د حکومت له قوله راغلي چې د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل په وړاندې مبارزه د ریاض په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې.
هر تصویر کې زر خبرېستا،
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې او څلور نیمې بجې دي. د فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائیه ریاست نن وویل چې په پاکستان کې د طالبانو پر استازو فشار را نه وستل چې د حکومت سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د سولې کتنه مفهوم نه لري. وسلوالو طالبانو پرون ویلي چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ګوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبه په ورځ به د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل شي. د لوی څارنوالي ویان نن ویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه سوو چارواکو به له دندې د سوې استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق وسي. د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي د ازادي راډیو ته ویلي چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري. د واورې ورښت لا هم دوام لري او په سالنګونو باندې برف کوچونه هم راغلي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او اسرائیل چارواکي نن په پولند کې د منځنی ختیځ پر حالاتو غونډه لري. دواړو د منځنی ختیځ پر حالاتو په کانفرنس کې چې د واشنگتن په مالی ملاتړ جوړ شوی پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا د نننی کانفرنس خبرې مهمې دي، خو دا به پر منځنی ختیځ د دوی د بحثونو پای نه وي.
تاسی ازادي رادیو اورید، مهمو خبرونو سرچکی مو له فرشتې جلالزی څخه اوریدل. اوس هم رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د پارکور ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د معرفي کېدو سیالۍ پیل شوې. د پارکور د ملي فدراسیون سیکرتر جنرال سید محمد عمر ازادي راډیو ته ویل د غسالی نن د لس ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې د بدني روزنې په جمنیاسوم کې ترسره کیږي. ښاغلی عمر زیاتوي چې د دغو سیالیو به ملي لوبډلې ته تکړه لوبغاړي وټاکل سي، څو په راتلونکي کې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د دغه هیواد فوټبال ملي لوبډلو ته پر راتلونکو اونۍ کې ډېرې سیالۍ برابرې کړې دي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع شاداب ازادي راډیو ته ول د فدراسیون د پلان لمخه ټاکل شوی چې د فوټبال ملي دروش کلنې او ساحلي لوبډلې د دې وروسته بخت محلوي شولري. دای وای د ټولو لوبډلو د سیالۍ ځینې دوستانه او ځینې هم رسمي شکل لري چې د فوټبال د واده سره به مرسته وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان د درې کلنو فوټبال لوبډله راتلونکي میاشت د اسیا مقدماتي جام سیالۍ هم په مخ کې لري. فدراسیون مني چې د نجونو د فوټبال د پخوانی یو غړي له تورنو وروسته د دوی کارونه له خنډ او ځان سره مخ شوي، خو اوس یې عادي حالات د ګرځېدو لپاره هڅې روانې دي.
تاسیس مشرخله ازادي رادیو او رید افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد ل نړیوال یو بلیونی پاتسون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمنځله. د دغه شبکې غړیو نن په کابل کې په یو غونډه کې د هیواد او نړۍ پر کچه د شوزو پر وړاندې تاو تاریخوالي وغنده. خان محمد سند د دې راپور تفصیل وړاندې کوي او تر هغه وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره وړاندې کیږي او هم دراسکور کلی واورو.
د افغانستان د خزو شبکه وای چې د هیواد خزی لوروستي سو لسیزو راهیسه په حقوقي، اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي او داسې نورو رغنیزو پراختیایي برخو کې د پام وړ لاسترولن لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پر وړاندې له تعصب نه کار واخلي او حقونه تر پښو لاندې کړي. د یاد شبکې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یو ځای کېدو د ورځې پنځمانځغونډه کې وویل د خزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد مبارزه د دوی لومړیتوب دی او دغه مبارزه ته به دوام ورکړي. د جوړې غونډې په پای کې ترتیب شوی اعلامیه د یاد شبکې غړي روشن مشال ولوسته چې په یوې برخه کې راغلي وو.
افغان میرمنې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د مسلکي ظرفیتونو په لرلو سره بیا هم د حقوقو له سرغړونو او پراخ تبې سره مخ دي. افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب او په ټولو برخو کې د دوی د پیاوړتیا او حضور په اړه د ملي والی د حکومت او نړیوالو شریکانو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د افغانستان د خزو د شبکې غړو تاکید وکړ چې د سولې پروانه پروسه کې دی د افغان میرمنو مشورې او شتون لپامه ونه غورځول شي. د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ د ټولنې مشره فریده نیکزاد چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل روانه جګړه ده. دې په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د خزو حقونو ته جدي پام وکړي.
ما تمام مردم افغانستان گروه های مخالف جدا خواهش میکنم از خشونت
در افغانستان له ټول خلکو او پتیره له مخالف ډلو جدی غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا چې موږ تاوتریخوالي ته نه وایو په دې معنی ده چې انساني کرامت ته درناوی کوو. زموږ یووالی ښیي چې موږ له هغو کسانو خوښین یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یووالي ورځ هر کال د فبروري په 14 په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې په 2013 میلادي کال کې د دغه نړیوال یو بیلونی پاسون غړیتوب ترلاسه کړی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې نن سبا د ښځو د حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په لسګونه کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت کوي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نه یوازې دا چې له مدني حقونو بې برخې دي، بلکې د نارینهو لخوا له ډول ډول خشونت سره هم مخې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې کله ماشوم باندې اخته شي نو بیا دایمي فلج سره مخ کیږي. نو ځکه پکار ده چې مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي مخنیوي وسی، او د پولیو د ناروغي مخنیوي یوازې په 2 واکسین سره کېدلی سي. نن په همدې لږه ګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسختي. په پیل کې ورنه پوښتو چې د پولیو د خطرونو په اړه خبرې وکړو، چې په دې وروسته کې هیزیاتی سی وی دی پاکسر ولایتو کې نو د خپل د خیته لا هم یو شمیر کسان د پولیو په خطرناک ناروغي لا نه دی پوهیدلی. بیا تاسو یو جیل د پولیو خطر باندې خبرې وکي.
پولیو ځکه خطرناک ده چې ټوله نړۍ د دې ناروغي پسیده. نړۍ غواړي چې دغه ناروغي نړۍ د هوادو څخه محوکه، نو د دې وجې نه سړی د دې ناروغي د خطرناکوالي په اړه باندې پیږي چې دا ډیره خطرناک ناروغي ده. ګوري، ډیری ناروغيګانې دي چې هغه د درملنې وړ دي. بده مرغه پولیو داسې یوه ناروغي ده کله چې کوم ماشوم یا انسان په دې اخته سه تلپاتې یو معلولیت او معیوبیت سره مواجه کیږي چې دا به تل د دې کورنۍ او د خپلې ټولنې د وګو پیټی وي. خپل هغه ډیر ابتدایي اړتیاوې به هم د نسی پوره کولای او د ته به احتیاجی چې نور کسان ته کومک وکړي، د نسی کولای چې خپل مثلا ابتدایي ضرورت رفع کړي. نو د دې وجه نه دا ناروغي ډیره خطرناکه ناروغي ده. ټولنه دې ناروغي ته ډیر د سي جدي پام نه کوي، ستونزه پام دی کېده. مثلا د دې ناروغي هغه پیخي چې دي په تیر کال کې مثلا په 2013 کال کې منګه یو شپې په افغانستان کې لرلې، پاکستان مثلا 12 پیخې لرلې. د دو پیخو شمیر کموالی د نورو ناروغیو په پرتله خلک داسې فکر کوي چې دا داسې ګواښونکې ناروغي نه ده، یعنې داسې د یو اوبا په شکل باندې او یا مثلا ایبولا چې په افریقا کې څو کاله مخکې راغلی وه په هغه شکل باندې دې ته جدي پاملرنه نه کوي. چې دا خیر یو څو پیخې دي په جنوبي کې، کېدای شي په شمال کې یا په مرکز کې یا په نورو زونو کې، په افغانستان کې دا داسې یو جدي ګواښ نه وي. خو ګواښ خون کې د کله چې یو ماشوم په دې اخته سي شاوخوا 200 نور ماشومان هم د خپل تهدید سره مخ کوي.
اکروس دې ته چې پولیو په 2 واکسین سره وقایه کېدلی سي، دا واکسین وړیا ده د افغانستان په ټولو سیمو کې ستا. بیا هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلو بچو ته دا واکسین ورکړي. که د دې واکسین ارزښت واضح کړئ.
واکسین ګوري څو ارزښت لري، یو خو هم د اقتصادي لحاظ نه دا واکسین ارزانه تمامي کی او همدار از د کورنیو د لپاره په وړیا توګه ارزه کیږي او ماشومان ته ورکول کیږي. دا یو اقتصادي ارزښت هم د کورنیو لپاره دی که احیانا دغه واکسین په ډالرونو وای فرض کی په یو تاسو کې واکسین په هر پړاو کې فرض کی تاسو په سل ډالر باندې دا اخلي او ناروغي هم تاسو کورونو ته درغلي لیبی او په شکل دی یو اوباوی تاسو به څنګه د تاوان څخه وزي د زمنګ په حساب ټولنه لبه د مرغ د اقتصادي فقر سره هم مخ ده، خصوصا په پلورو پلاتو سیمو کې خلک د تاوان لري، حتی روغتیاي مرکزونو ته سب لا سرسین لري. او راځو د دې د واکسین اهمیت او موثریت په اړه باندې چې دا څومره موثر دی. د واکسین موثریت هم دغه دی چې دغه ناروغي فقط او فقط په امده واکسین په مټ باندې وقایه کیږي او مخنیوی کیږي. نه تنه دا چې د دې واکسین په مټ باندې ماشوم د دې ناروغي په مقابل کې وقایه کیږي او خوندې کیږي، بلکې د امده واکسین په وجه باندې منګه د ناروغي محو کولای شو. ان په نړۍ کې ډېرې داسې محدوده ناروغۍ دي چې هغه د لمنځوړلو او د محو کولو وړ دي. یوه د همدغه دغه پولیو ناروغۍ ده، لکه مثلا په تیرو کلونو کې موږ چیچک ناروغۍ لرله چې هغه هم له نړۍ څخه محو شوه. اوس دغه ناروغۍ هم د دې واکسین په مټ باندې محو کیږي او ماشومان وقایه کیږي. هیڅ ډول جانبي عوارض په دې واکسین کې نشته. کورنۍ را پیدا کیږي موږ کله چې واکسیناتوران ورسې د دې دروازه ټکوي، واکسین ورولي ورته وای چې زمونږ ماشوم ناروغ دی، یا وای چې زمونږ ماشوم نه وای زیږیدلی دی، یا دا وای چې زمونږ ماشوم وېده دی. خو دا واکسین د نورو په پرتله هغو نوي زیږیدلو ماشومانو ته او ناروغ ماشومانو ته ډیر مهم او ضروري دی، ځکه چې د دوی بدن معافیت ضعیف دی، پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی چې ضرب مساب سي کچیر واکسین ورنکړی سي.
بله، راتلونکي دوشنبه د افغانستان په ولس ولایتو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیلېږي. مخکې موږ دا رقم کمپاینونه ډیر درلودل، کدي چې راتوي چې د دې کمپاین فرق بل نورو سره څه وي؟
کمپاینونه ډیر د سیزه توپیر نه لري. زمونږ کمپاینونه فقط دوه ډوله دي، یو مونږ ویل چې هغه سرتاسري کمپاینونه دي چې په ټول افغانستان کې دي، یو هغه فرعي یا اختصاصي کمپاینونه دي چې هغه ځانګړي سوي دي. دا کمپاینونه فقط په هغو سیمو کې چې د دې ویروس خطر زیات دی او هغه سیمې چې د دې ویروس او د دې ناروغي د ګواخ سره ډیر مخ دي، هغه کمپاینونه د پاره دی. او دا کمپاین چې تاسو هم یاد کړئ چې په راتلونکو دوشنبه کې دا پلی کیږي، ول ولایتونو د افغانستان کې هغه سیمې مونږ په نخه کړی دي چې آلته د دې ویروس ګواخ او خطر زیات دی. مثلا په جنوبي حوزه کې، په ختیځ حوزه کې، همدار از ځین نور ولسوالۍ ولایتونه، مثلا په غرب کې او مثلا په کابل کې ځین ولسوالۍ په مشمول د مرکز د کابل په دوه سیمو کې دا کمپاین پلی کیږي. نو د ټولنې همکاري او مرسته مونږ سره ډیره لینه ده.
کله چې تاسو په یو سیمه کې کمپاین پیلوي، په پیل کې د خلکو چلند سره خامي، آیا کسان چې دوی ماشومان ته واکسین ورکوي دوی سره خوشنط هم کیږي؟
د کمپاین تطبیق د سیده چې د خپل واکسیناتوران او رضاکاران، که دغه کسان چې په رضاکار توګه بنګ سره همکاري کوي د واکسین د کمپاین په تطبیق کې، د واکسیناتوران او رضاکاران منګه د خپل حقیقي ټولنې نه انتخاب کړی دي، د دغه ټولنې یا د حقیقي کلی د مشرانو په تایید سره. مثلا هغه د کسان دي چې هغه د ټولنې لپاره د منلو وړ دي او د اعتبار وړ دي، دا هم انتخاب کړی دي. په ځینو سیمو کې هغه به بندوباره کسان غوښتل دي چې مثلا خصوصا خزینه واکسیناتورونه ته څه ازیت ازار ورسوي، یا مثلا غلاوی وي کې کوم موبایل او چی شي چې د واکسیناتورانو سره دي هغه ته نیوخلي، هغه هم ډیر په کم مکچه باندې ده. یو شی سره یو ستونزه سره منګه مخ یو چې ټولنه منګه توای چې ولی په وار وار کمپاین، ولی په هر میاشت کې کمپاین هغز منګه. مثلا په جنوبي په سیمو کې په غوځای کې ډېری نوري ګڼي ستونزې دي، خو هغه ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. په هر میاشت کې راځي د واکسیناتور از منګه دروازه ټک 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 کوي، څه خبر ده ماشوم راو باسي چې منګه واکسین کو، وای منګه دغه حاله څخه په تنګ راغلی چې دا ولی هغه هم به شرګان ملامت نه
کوي. وطن یو یو تشویش دی چې مثلا
پولیو شاینې ولی ولی دا ناروغي دمر جدي نیول سوي ده، او دلته نور ګڼي ستونزې نوري دي، هغه ته هم پاملرنه کیږي.
هغه هم ملامت نه دي فقط دغه تشويش دو سره دی خو بیا هم زمونږ پیغام دوی ته او د دوی دغه حوصله مندی نه او د دوی دغه پیساب د دې مرسته نه او د دوی د همکاري نه چې بیا هم منګه سره همکار دي سره د ناخوالو نه منګه ته مننه کو او د دوی هم سلامندی غواړو فقط مرته زمونږ پیغام ده چې منګه ډیر نږدې سوي د ناروغي د منځوړلو کې حتی اوس منګه دغه ورستی شو عارونه چې وس را بدل سوي دي منګه وای چې پولیو منځوړل په دوه قدمۍ کې په دې معنی باندې چې یو قدم کټولنه منګه زمونږ د دې ناروغي لوري راوخلی او یو قدم منګه ورواخلو ان شاء الله دا ناروغي منګه محوه کړي دا منځوړل دي
تاسو د پولیو د ناروغي په خطرونو خبري وکړي دي واکسین ارزښت مو واضح کړي خو بیا د خبرو اخري برخه ته چراغلو بیا هم دا خبره ده چې خلک وایي ولی پولیو ولی همیشه د پولیو پر ضد کمپاین کېږي واکسین ورکول کېږي کپلان ټکو کې یو جل بیره توازی که چی والی پولیو
پولیو دوست د افغانستان د عام روغتیا وزارت د روغتیایی خدماتو په لړ کې دا یو ایمرجنسی حالت دی ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت یا استراری حالت چورته وایو روم رو باید دا ناروغی لمنځه وړل سي ځکه دا ناروغی نور هیوادو لمنځه وړلی ده افغانستان په دې وضعیت کې دی او دا ناروغی باید لمنځه وړل سي په هر شکل او په هر طریقه او په هر ممکنه لار چی وي
ډیره مننه قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د امریکو د مسول میرجان راسه خبري واوریدي چې د پولیو پاک لغه کېده د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي تربیه هي چاري
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم آیا دا سې کسان مولیدل چې کله لدندې غوښه شوی بیا په کورنۍ کې بدخلقی کوي
او ځما خوند بیکار ده خلی ونیان کړي پاسه پوره رسولي
لدندې غوښه شوی کسر باید په کورنۍ کې څه ډول رویه وشي
د هغه سره خپل رویه تغیر نه کی د هغه سره شروي او کی او ډیر کوشش پدی و کی چې هغه مصرف او ساتي
او کله بدندې شوی شخص سره په کور کې سمره ویانکیږي کوم مشکلات برا منست شي
کې دی شي برخورد صحیح نیوی رفتار صحیح نیوی ارتباط صحیح نیوی نور سره
درنو دوستانو نن په همدې موضوع بحث کوو کله چې یو څوک دندل لاس ور کوي ولې په کور کې سم رویه ور سره نه کیږي دا کورنۍ د رویه تغیر د بی دندې شوی شخص پر روان کومې بدی اغیزې لري او کورنۍ باید له دندې ګوښه شوی شخص سره څه ډول رویه وکړي دا دې موضوع در اسپړلو په منزور د مخالکو نظرونو ترڅنګ لاروا پو سره مرکه هم لرو زه همایون هیواد او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسئ
قدر مناوریدونکو پورست پاتې ټولنو کې پاک سره کورنۍ کې د کور ټول مصرف اواید دی یو شخص تر غاړي او هغه شخص د کور ډوډۍ راوړون کوي چې اکثره په کور کې د پریکړې خاوند هم ځان ګڼي خو کله چې بیا همدا شخص له کاره بې کاره کیږي نو سمدستي د کورنۍ د غړو د رویې له تغیر سره مخ کیږي او هغه احترام او عزت چې په خوا یې په کور کې درلوده هغه بدلون مومي په همدې اساس له دندې بې کاره شوی کس سره لدې چې د اولادونو د نفقې په خاطر د روحي فشارونو لاندې وي او کله چې د کورنۍ رویه هم بدله شي نو دا د دې باعث کیږي چې بې کاره شخص په کور کې بدخلقي او عصبانیت کوي او همدا حالت بیا په کورنیو کې ډیر نور جنجالونه رامنځته کوي په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکي شبنم هغه میرمنه د خاوندې یو موده کیږي چې په کور ده او دا چې له کومو جنجالونو سره مخ ده نوموړې داسې وایي
او زما خاوند بیکاره ده ډیر وخت کی نو د دوه درې میاشتې کی چې بیکاره ده بي خلی ونیان کړي پاسه پورې رسولي تمام اورس پر شي کې بکال لري دا وی به وه کله پدې کو په کاسه کې کامل مراشي د امدا شیمپو کو د ام زیات واچو د ام کم واچو ما شومان جاړي دا ول جاړي دا ول باندې وزي دا ول درس نه وي ول دست نه کی بي خلی ونیان کړي کټک ټک شو دروازې ته بش خولاړي او کا څوګراغه څوګلاړه چا چې ویل چې او کل بي خې زی د سکړې مچ دې نور لیوانې کړي کار ورته پیدا شي چې د ماش په قصه کې نیو چې د 1000 روپۍ ماشي ویم خیر د خو مقصد د سبا لار شي او ما خام راشي چې بيخي څه خسته کوم چې بيخي زړه د مګ دنیا نه تر کړی کچیرته زوم چیرته لاړې چا چې ویلې چیرته زې چیرته رايت بيخي نو ډېر پتان کړی
ځینی خلک بیا وایي چې کچيري له دندې به کار شي وي شخص ته روحي ورکړ شي او لای احترام زیات شي نو به کار شخص بل رواني فشارونو خلاص وي او په کور کې به هم کوم جنجال نه لیدل کیږي د کابل خار اوسیدونکو عالیه هغه پیغده چې والد یې په کور کې دی هغه وایي د دوی په رویه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی ځکه د دوی پلار هم ډیر آرامه او هیڅ کوم عصبانیت یا جگرخونی نه لري نوموړي زیاتوي
زما خپلوالي صاحب د چې په خو سایمن صاحب اوس د ستې اوس ګاره شوی په کور کې د خدای سه هیڅ کله نه دي شو چې په خو مې یو رقم رویه و اوس بل رقم انوس خپل روی ته یعنی ما خ طرف ته تغییر ورکړل یوازې ما نه زما ټوله کورنۍ یعنی هغه ته داسې روحیه ورکو چې هغه احساس دی نه امیدي ونه کې ځکه چې هغه کلونه کلونه موږ ته خدمت کړی موږ یې روزلی ډیر مشقتونه هغه ډیر یو پوی او باسواده سړی ده ما داسې وختونه راغلي چې د خپل اولادونو لپاره زموږ لپاره جوالیګري او دیاړي هم کړی هغه یو سایمن صاحب د ډګروال ده خو موږ د هغې سره خراب یو کړو اوس داسې یو حالت راغلی چې هغې نه پخوانی عزت دوه چنده شوی ده چې هغه احساس نه مایوسي ونه کړي
ارواپوهان وایي چې ژوند لوړې او ژورې لري انسان باید کوښښ وکړي چې په هر حالت کې مبارزه وکړي او ځان له مایوسیت او ناامیدۍ څخه وساتي همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي چې دوه میاشتې کېږي چې له دندې بېکاره شوی دا چې د کورنۍ د غړو رویه د په وړاندې تغییر شوی که نه له نوموړي
و خوره ما سبق په وزارت داخلي کې وظیفه و عمل د پایز د افسر و ما نو په هغه وخت کې زما ماشم خو وظیفه خو وظیفه و او خپل وطن ته خدمت کول خپل اولاد ته خپل کورنۍ ته هم نو وس چې کړه وزګار شاه تقریبا یو نیم میاشت کې چې زنه خلک وېستل خو هغه راوی چې مخکې سبق کې و راوی وخت نشته په هغه وخت کې ځکه چې راکړه ورکړه ډیره و مثلا ماشات صحیح ټول حساب صحیح و وس نه قدر نه یې ځکه چې کوم قدر چې مخکې وزه قدر نشته لکه مخکې غونته په هغه وخت کې مثلا کورت لاړلو بچیان به یو کډه کورنۍ به ډېر په قدر عزت به فلار جان راغلی په خیر قدر عزت به کېناستو به وس زه راغی ده وس هر دقه وځي ننوځي وایي بس بېکاره ده والله رنج خو زیات وړم ځکه چې زه کور ته ځم چینۍ راسره د ساز نامیدي ده بل ده نو سړی زیات کورنۍ فشار به حد زیاتي مصرف یې کرایه وي همدغه اضافي خبرې سړي باندې منفي اغېزه کوي
همداراز کورنۍ باید کوښښ وکړي چې له دندې ګوښه شوي شخص سره ډېره ښه رویه وکړي ځکه کله یوې خوا په بیکاره شخص د دندې د نشتون فشار او د بلې خوا د کورنۍ فشار وي دا حالت بیا انسان مجبوروي چې غیر قانوني کړنو ته مخه کړي او یا هم خپل امید له لاسه ورکړي په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعاله رڼا ترین داسې وایي
لیکن نظر د هغه پر بیکاری باندې چلند باید ورسره وسی چې هغه ولې بیکاره دی آیا هغه کس چې بیکاره دی هغه معتاد دی هغه د لټۍ څخه بیکاره دی او که هغه دغه د وخت یا د فعلي شرایطو بیکاره کړی دی نو په دې خاطر باندې باید موږ او تاسې د هغه کس سره چې په فامیل کې بیکاره سي او یا بیکاره وي د هغه سره خپل رویه تغیر کې دا غسره شروع یو کې او ډیر کوشش په دی وکي چې هغه مصرف وساتي
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
لیمه بارکزایم د فراوسیدونکو یم باید د کورنۍ غړي غوي درکې خصوصا پلرونه د کورنۍ مینده د کورنۍ د غوي سره د سیرویو وکي چې غوي ته دا ونه شي چې یعنی تاسو کار نه کوي یا کار نه لري باید د سیرویو ور سره وسی چې هغه په ځان باندې و بالي خو زما په نظر باندې باید قدرت او قوت ورکړ سی هغه سړی ته ورته و وایل سی چې ژوند سپستی او بلندی خپل لري
نورلایم د کابل ولایت د سبل سوی ترخیل کلو سیدن کم د ما په نظر کورنی راو بیا د تشویق کی ورته ست کول شکارو کی نور زایو کی او په دویم قدم کی مایوسی باید ورنه کی سید ته مایوسه سه انسان ست کارنه سه کوله تپات سه انسان د دې ورتیا د دې توانی لري چې نور کارونه کی او مخ کلاش بس د کورنی تشویق باید ورسی
نمانوم شبانه هغه سره باید خیر او یو کې غابه تشویق کی نو امید نشي ورته وای چې ورسته به پیدا شي که اوس پیدا نو سبب پیدا شي که سبب نشو ورسته پیدا شي الله پاک انسان پیدا کړي نو کاری ورته پیدا کړي روزي ورته پیدا کړي دا
ګران اوریدونکو دا چې د دندې له لاسه ورکول د انسان په روح او روان باندې څومره بد اغیز لري باید لا بې دندې شوي کسره څه ډول رابیه وشي او دا چې د دندې د نه درلودلو په وخت باید له کومو لارو چارو ګټه پورته شي تر څو یو آرام او خوشحاله ژوند ولرو دا دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخي د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
استاد قداسه کسان شتري بکورانه یو کی چاغو اول کار لري او لکار بیکاره کیږي دغه بیکاری د دوی په ذهن څومره بد اغیزه کوي
نو هغه فرد چې بیکاره سی په اول په اجتماع کې ځان کم احساسوي په کورانه کې ځان کم احساس کوي دغه کم احساس والد ده د سبب کیږي چې خدای نه خواسته رواني مشکلات ترته پیدا سي
اغه استاد ځینی وخت مثلا د کسان چې بیکاره کیږي او د کورنۍ سمره بیا ورسره نوي دا به ټوله مال څومره بد اغیزه کوي او په کورنۍ باندې څومره بد اغیزه کوي
دغه خپل کورنۍ کوم منفي شکل ولري کورنۍ انتقادي شکل لري کورنۍ کوم مثبت شکل د دوه انسان په روان باندې اغیزه کوي د رواني دنیا باندې اغیزه کوي که چیرته او فرد په کورنۍ کې تاخير شي خدای مکړه ام کورنۍ ته ستونزه جوړیږي او دغه مشکلات د کله چې انسان فرد مثال رواني مشکلات پیدا کوي په کورنۍ کې کله چې باندې نور سره تماس نیسي د منفي حرکات کوي کېدای شي برخورد صحیح نه وي رفتار صحیح نه وي ارتباط صحیح وي نور سره نو دا معلومه شوه چې د کورنۍ ناوړه کارونه باعث دي چې فرد په اجتماع کې خدای مکړه خو برخورد نه کړي
استاد اوس به دا راشو چې مثلا یو شخص بیکاره شوی په خوې کار درلود اوس بیکاره شو اوس دا د کوم اصول نه کار واخلي چې خپل هم راحت وي او کورنۍ هم په مشکل کې جات نه
ما ویل چې دا کولای شي چې ځینې لړمحاله کورسونه په کورنۍ کې دایر کړي خپل ماشومان سره په کتابو د مکتب په کتابو کې کورنۍ کارونه کې ورسره مرسته وکړي همکاري ورسره وکړي ځینې کورسونه مش کورسونه رسامي کورسونه انګلیسي ریاضي په لاره د ځان د تب ځان مصروف شي دا هم مصروف شي او هغه څوک چې په کورنۍ کې د هغه د سره مصروف یا سب د نه زده کړي او د ارزښت په دورم لوړ وي
کورنۍ ته څه کول په کار دي چې دغه بیکاره شخص سره چې مثلا یو وخت کار درلود اوس بیکاره شوی څنګه را بیا وکړي چې د پروه روان باندې بد اغیزونه کی او خوشاله ژوند ولري
کورنۍ باید د هغه تیر کارونه چې د فرد مثال د کور د ټول فرد مثال د اقتصادي وځ د پر ارتباط درلود په خاډ به معاشره وړو فرد مثال اوس هغه په خانه خدمت پام کې باید دی ونی د دې عزت په وکړي د باید ډېر احترام وشي په کور کې دا دغه سوګ د فرد مثال چې خلې تو یې کړی دی د اجتماع ته ګټه رسول دی فامیل ته ګټه رسول دی کوهنه ته ګټه رسول دی دغه پام کې ونی سلاقت احترام باید وکړي کار څوک بالکل چار څوک کو مور وی ک پلار وی ک وزوی وی ک هر څوک وی باید د تار زخ ور کړی شي دا باید تاخير توهین نشي کراونی ستند پیدا کړي د تم مشکل پیدا کیږي کورنۍ ته مشکل پیدا کیږي
ډیر مننه کو استاد
تاسو هم ډیر مننه
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خې چاره
سمر قیمتی ماں
او پیاؤں تو زخیمہ پیاؤں تو